د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نوریاس نوري نیک هیلی او پیرزوی نه ومنه. نن د پنځشنبې ورځ د 1292 هجري لمریز کال د ویګي اسن بولې د میاشتې ومه ده چې د 2014 میلادي کال د اګوست له 9 سره برابر ده. د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجلس چې زه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم پکې اوري چې د غزنی چارواکي وای پرون د ولایت د بیا رغونې یا پی آر ټی پر دفتر په ډلیزو ځان وژونکو حملو کې نه تن وژل شول او له 50 زیات ټپیان شول. پر غزنی سربیره پرون د افغانستان یو شمېر نور سیمې هم د ناامنۍ د پیښو شاهدې وې، ولې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې. دا مسله مو د افغانستان د امنیتي چارو له کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې. دغه راز پر سوریې نړیوالو عکس العملونو په د ډیریدو په باب هم په تفصیل اوریدای شي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو اعلان کړی چې نن به د یو داسې ائتلاف جوړېدو اعلان وکړي چې ډېرې ډلې به پکې راغونډې شوې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وویل متحدي ایالات دې نتیجې ته رسېدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلې حمله کړې، خو تر اوسه پورې د یو پوځي اقدام په اړه پرېکړه نه ده کړې. یو امریکایي عسکر په اعدام محکوم شو. تورن نزال حسن اعتراف وکړ چې په 2009 میلادي کال کې په تگزاس کې په یو پوځي اډه کې 14 تنه وژلي او 13 نورې ټپیان کړي دي. د غزنی په خار کې طالبانو په بریټ کې نه هتن وژل شول او 50 تنه ټپیان شول. د غزنی والی موسی اکبر زاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر مازیګر د ولایتي بیا رغونې د دلیل له مرکز سره نږدې چاودنه وکړه چې په دې بریټ کې دوه پوځیان او و ملکیان وژل شول او په ټپیانو کې هم اکثر ملکیان دي.
څلور داسې زخمیان زموږ ملکي شفاخانې ته ملکي خلک راوړل شوي دي. شپاړس زخمیان نثار شفاخانې ته، چې یو پکې دوه میاشتنی ماشوم او یو پکې دوه کلن ماشوم او دولس نور ماشومان او زنانه په دې کې شامل دي.
د غزنی والی بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو له وختو بې خبري څرګنده کړه، خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په وینا د لسو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو اعلان کړی دی چې نن به د یو داسې ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړي چې ډېرې ډلې به پکې راغونډې شوې وي. په دې اړه د ملي ائتلاف ګوند مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وویل د مشروع سیاسي واک د انتقال لپاره له سمو انتخاباتو پرته بل لار نشته. له دې کبله د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو لوی ائتلاف د جوړېدو نظر پیدا شوی. د کاندید د هغې د مرستلانو او د دې انتخاباتي ائتلاف د پراخېدو لپاره به کار دوام کوي. روانه اونۍ په کابل کې دوه شپې سر په سر د ملي جنبش وحدت ګوند او د ملي ائتلاف ګوند مشرانو تر څنګ زلمی خلیلزاد، قیوم کرزی او علي احمد جلالي غونډې وکړې. ټاکل شوی ده چې راتلونکي کال د وري په میاشت کې د ولسمشر انتخابات انترسره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. یان کوبیش اپرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره د خبرو پر مهال د انتخاباتو د روان بهیر ستاینه وکړه، خو څرګنده کړه چې امنیت د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل ازادي راډیو ته د دې لیدنې کتنې په اړه وویل چې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی ای ژمنه کړې وه چې تر 2015 میلادي کال پورې به د افغانستان د انتخاباتو مالي او تخنیکي مرسته کوي، او یان کوبیش یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو پر کړو ژمنو ټینګار وکړ. ټاکل شوی د روان کال د وري په میاشت کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وویل متحده ایالات دې نتیجې ته رسېدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلې حمله کړې، خو تر اوسه پورې د یو پوځي اقدام په اړه پرېکړه نه ده کړې. اوباما له یو امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې وویل
We have looked at all the evidence and we do not believe the opposition
موږ ټول شواهد وکتل او زموږ په عقیده مخالفین دا ډول کیمیاوي وسلې نه لري. موږ فکر نه کوو هغه سیستم ته په پام سره چې د توغندیو په وسیله دغه وسله کارول شوی مخالفینو د دغه حمله کړې وي. موږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې د سوریې حکومت په حقیقت کې دغه حمله کړې او که داسې وي نو نړیوال عکس العمل ته اړتیا ده. موږ له خپلو متحدینو سره سلا مشوره کوو، له نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې کوو. د سوریې د حکومت مخالفینو په وینا د اګست په 28مه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په حمله کې په سلهاوو کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه راز وویل د متحدو ایالتونو عکس العمل به د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یو قاطع پیغام ورکوي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځو دایمي غړو د برېټانیا لخوا د یو پریکړه لیک پر مسودې چې د سوریې پر ضد پوځي اقدام غوښتنه یې کوله موافقه حاصله نه شوه. له انتظار سره سم روسیې او چین له دې کار سره مخالفت وکړ. د امریکا متحده ایالتونه وایي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې د سخت سیاست له کبله داسې پریکړه لیک نه تصویبیږي چې پکې په سوریه کې له ادعا سره سم د زهرجن ګاز استعمال وغندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ایوی ویان د ماری حرف د چهارشنبې په ورځ وویل روسیې د مخالفت له امله کومه لاره نه ترسترګو کیږي. ماری حرف وروسته تر دې دا خبره وکړه چې برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او متحدو ایالتونو د برېټانیا له لورې د سوریې په اړه د پریکړه لیک پر مسودې خبرې وکړې. دا مسوده اجازه ورکوي چې پر سوریې پوځي برید وشي. په عین وخت کې لویدیځ رسنۍ خبر ورکوي چې د برېټانیا د حکومت پر وړاندیز به د دغه هیواد پارلمان نن بحث وکړي. پرون بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټلیفون د سوریې په اړه خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې دې ستونزې ته د سیاسي حل لاره پیدا شي. یو امریکایي عسکر په اعدام محکوم شو. تورن نزال حسن اعتراف وکړ چې په 2009 میلادي کال کې په تگزاس کې په یوه پوځي اډه کې 14 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. دغه پوځي څرګنده کړه چې دا کار په اسلامي هیوادو کې د امریکا د جګړې په جواب کې کړی دی. پوځي محکمې پرون 2 ساعته جارو بحث وکړه او بیا خپل پریکړه اعلان کړه. 24 کلن حسن کې اعدام شې دی به د امریکا په تاریخ کې په څه باندې 50 کلونو کې لومړی کس وي چې اعدامیږي. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
سلام سهار منیک مرغه زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ د کابل او ځینې لوی ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 2 چټش پاړس. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 9 چټه درویش. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15 چټه نونس. په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 8 چټه درویش. او په جلال آباد ښار کې اسمان برګټ کړ سوی، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه یوشت.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې د غزنی چارواکي وای پرون دی ولایت بیا رغونې یا پی آر ټی پر دفتر په ډلیزي ځان وژونکو حملو کې نه تنه وژل شول او 500 زیات ټپیان شول.
52 نفر زخمي او جمعاً 7 نفر شهید است.
پر غزنی سربیره پرون د افغانستان یو شمیر نور سیمې هم د نامنه او د پیښو شاهد وي. ولې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د نامنه پیښې زیاتې شوې؟
طالبانو او القاعده او تروریزم دا مرګونی فعالیتونه په ډېر شدت سره مخ ته بوتلل. څو وخی کرځي ته چې د تا سفر پاکستان ته ګټه نه لرله.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅې پیل کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ښځې فعاله برخه واخلي. او دغه راز د سوریې په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو له حاله مو خبرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، پرون مازیګر د غزنی په مرکز کې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي په دفتر یوې ډلې ځانمرګو برید وکړ چې پکې د چارواکو په وینا له 500 زیات کسان ټپیان شول او شاوخوا او لږ تر لږه 9 تنه هم ووژل شول. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په رپورټ کې.
د ځانمرګو ډلیز بریدونه پرون مازدیګر 4 بجې د غزنی ښار په جنوبي برخه کې د کابل کندهار لوی لار ته څیرمه د پی آر ټی په ودانۍ پیل شول چې د ماښام تر 5 بجو یې دوام درلود. په دغو بریدونو کې ټول ټال 250 تنه افغانان او 10 بهرنیان ټپیان شوي او 5 نور وژل شوي دي. چارواکي وایي بریدونه 1500 تنو ځانمرګو برید کوونکو کړي دي چې په لومړي سر کې یو تن ځانمرګي خپل موټر د ودانۍ دیوال ته نږدې چولی او پاتې نورو یې جګړه پیل کړې ده. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي د پیښې له ځایه دوی ته 24 تنه ټپیان او د یوه ځانمرګې په ګډون د 8 تنو جسدونه ور وړل شوي دي. دی وایي په ټپ شویو کسانو کې 15 تنه پولیس او پاتې نور یې عام وګړي دي.
ټول ټپیان چې موږ سره راوړو 24 نفره دي، مړې په شمول د یو تن تیاری 8 نفره دي. په ټپیانو کې 15 پولیس دي، نو ټول عام خلک دي چې په عامو خلکو کې 12 ماشومان دي، 2 زنانه دي او دا نورې نارینه دي. مړو کې 4 هغه دي پولیس دي،
خود غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایی د برید لعمل طول 250 تن جوبل شوی او نور وجل شوی دی. دی وایی پا برید که لست تن بحرنیان هم جوبل شوی دی. خود بحرنیان و دملو شوی و کسان و شمیر ورته نده معلوم.
آخرین تلفات که ما عزیزی حادثه داریم
د ورستیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په بریدونو کې 250 تنه ټپیان شوي، 24 تنه پکې ښځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د نجونو یو ښوونځی هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. په دې سربیره 8 تنه وژل شوي دي، 4 پکې د عامه ساتنې او چټک غبرګون پولیس دي او د بهرنیانو لخوا بیا 10 تنه ژوبل شوي دي. خو د مړو په اړه یې معلومات نه لرو. احمدی وایي بریدونه 15 تنو ځانمرګو پیل کړي وو چې د نښتې له پیل 3 ساعته وروسته ټول ووژل شول. د ځانمرګو د ډله ییزو بریدونو مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په برید کې لسګونه کورني او بهرني سرتیري وژلې دي. دی دا نه مني چې د دوی د بریدونو له امله د عامو وګړو او ماشومانو ته ځاني زیان اوښتی وي. دوه ورځې وړاندې هم د طالبانو ویاند پر همدغه دفتر د همدغه سبریدونو ادعا کړې وه چې وروسته یې تېروتنه وبلله.
پر غزنی سربیره پرون د افغانستان یو شمېر نورې سیمې هم د ناامنیو د پیښو شاهدې وې. په هلمند کې د ناامنیو په دو پیښو کې له 10 زیات کسان وژل شول او له 40 نور زیات هم ټپیان شول. د افغانستان ختیځ، کونړ او نورستان ولایتونه هم د ناامنیو د پیښو شاهد وو. د نورستان د والي ویان عبدالظاهر بهان ازادي راډیو ته وویل چې پرون د نورستان د برګ مټال په ولسوالۍ کې سخته نښته وشوه. دا جګړه پای ته ورسېده خو طالبانو ته هم پکې درانه تلفات واوختل.
مرخم دا جګړه پای ته ورسېده. دا برتاسیون چې دی تمام ورځ محاصره و دی افغان امنیتي ځواکونه لوري تقریبا دا 45 کسانو کې به مړه او زخمیان یا ټپیان په جنګ کې.
په افغانستان کې په تېرو 3 ورځو کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي. یوازې پرون په لسګونو کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی مسؤول جنرال عبدالواحد طاقت په دې باور دی چې اسلام آباد پر ولسمشر کرزي فشار زیات کړی. له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې جنرال طاقت په افغانستان کې د وروستیو 3 ورځو د ناامنیو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې جناب کرزي صاحب پوډو کوم په پاکستان ته هغه ورځ چې دوی له پاکستان ته وزي فبا باندې په کونړ باندې لاس راکټ په یو سره په یو ورځ په یو وخت کې فایر شول. د جناب کرزي صاحب کوم السلام علیکم راو نه فار او چې پاکستان توي زور ما خو د درتګ نیت کړی په راکټونو په توپونو مې استقبالوي. خو کوم مقصد د پاره چې جناب کرزي صاحب تللی و هغه تر لاسه نه، یعنی طالبان حاضر نه شول چې د کرزي سره یا د سولې د عالی شورا سره مذاکرات وکړي. برعکس طالبانو او القاعده او تروریزم دغه مرګونی فعالیتونه ډېر زیات او په ډېر شدت سره مخ ته بوتلل. څو وخی کرزي ته چې د تا سفر پاکستان ته
جنرال صاحب طاقت، تاسو خدا وایسی سی دغه بی امنیس په افغانستان کې زیات سوی دی، په دې کې د پاکستان لاس دی. خو فکر نه کوئ چې طالبان شای په دې ډول غواړي د سولې په احتمالي خبرو کې برلاسي وي؟
بالکل، طالبانو دا وروخو د لاکرزی تاسو دا مګه په تاسو زورور یو، یعنی دا تور او ډال راته کېده مسته واک راوستره. اوس مګه په دغه حالت کې نه یو چې ته مګه په کوم دولت کې شریک یې، مګه په بشپړه توګه دولت هغه حاکمیت غواړو.
تاسو د امنیتي چارو د یو څېړونکي او بیا وخت د یو مسؤل په صفت څه فکر کوي که پولند وایست څنګه امنیت ټینګېدای شي؟
امنیت په دغه حاکمیت اوس کوم دولت یا حکومت دا او دا یو مافیایي سیستم ده. دوی نه غواړي چې سوله راشي، ثبات راشي او یا دوی خپل حاکمیت ټینګ کړي تر څو پرې یو قوي یو مستقل او خپلواک او په وطن مین حاکمیت را وړاندې نشي او هغه خپل امنیتي سکتور په هغه پیمانه جوړ نه کړي چې د هیواد ورته ضرورت وي نشي کېدلی شي. موږ او ټینګ مضبوط قوي استخبارات ونه لرو، حد اقله د خاط په شان کوم څه خاط موږ لرو، هغه څه استخبارات موږ لرو دی اوس موږ جایسای د زړه نه اطلاعات را ایستل. دغه جګړه چې دلته هغوی ګرمه کړې ده تا کېدای شوی چې د حاکم ملا مسعود په وجود کې د نورو په وجود کې هلته ګرمه شي. نو موږ هغې ته هم نه یو خوشحاله چې پاکستان لمنې ته د اور ولېږي او پاکستان کې د موږ پښتانه مړه سي، یادي هلته انسانان مړه سي. د پاکستان بې ثباتي د افغانستان دپاره زهر قاتل ده. په پاکستان کې ثبات د موږ دپاره د خوشحالي ځای ده، د موږ ثبات د پاکستان دپاره.
د امنیتي چارو کارپو عبدالواحد طاقتو چې په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو د زیاتېدو د دلایلو په باب خپل نظر څرګنده و. او سم پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د غزنی په ښار کې د طالبانو په برید کې پرون 9 تنه ووژل شول او 50 تنه ټپیان شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. چارواکو ویلي چې 15 ځان وژونکو په دغه برید کې برخه لرله. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو اعلان کړی چې نن به د یو داسې ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړي چې ډېرې ډلې به پکې راغونډې شوې وي. روانه اونۍ په کابل کې دوی شپې سر په سر د ملي جنبش وحدت ګوند او د ملي ائتلاف ګوند مشرانو تر څنګ زلمي خلیلزاد، قیوم کرزي او علي احمد جلالي غونډې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د انتخاباتو په اړه خبرې وکړي. یان کوبش د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو روان بهیر ښه پر مخ ځي، خو څرګنده کړه چې امنیت د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وویل متحده ایالات دې نتیجې ته رسېدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلې حمله کړې، خو تر اوسه پورې د یو پوځي اقدام په اړه پرېکړه نه ده کړې. له بلې خوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د برېټانیا لخوا د یو پرېکړه لیک پر مسودې چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه یې کوله موافقې ته ونه رسېدل. یو امریکایي عسکر په اعدام محکوم شو. تورن زال حسن اعتراف وکړ چې په 2009 میلادي کال کې په تگزاس کې په یو پوځي اډه کې 14 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. دو څلوېښت کلن حسن که اعدام شي دی به د امریکا په تاریخ کې په څه باندې 500 کلونو کې لومړی کس و چې اعدامېږي. ازادي راډیو اوري او بجی او اتلس دقیقې کېدونکي دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته بغوښ شو.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی. پاکستان له طالبانو سره د خبرو هیلې بیرته زیاتې کړې. ورځپاڼه لیکي پاکستان ژمنه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د امکاناتو برابرولو په کار کې به هر ممکن عمل وکړي. د ورځپاڼې په باور له جمهور رئیس کرزي سره په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو دې خبرو د افغانستان د سولې لپاره هیلې راژوندۍ کړې. وال سټریټ جرنل زیاتوي په تیر جون میاشت کې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو له امله په افغانستان کې د سولې هلې ځلې په ټپه درېدلې وې او په عین حال کې په دې هېواد کې د سولې هیلې او امیدونه هم په اوبو لاهو کړي ول. جمهور رئیس کرزي په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو ترتیب غیر قانوني بللی و. ورسپونه لیکي د پاکستاني چارواکو په غوښتنې د جمهور رئیس کرزي د سفر د مودې زیاتېدل د ښکارندوی دي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي مسایل موجود دي او د پرمختګ لپاره امکانات برابر شوي دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې کړکېچن شوي ول او افغان چارواکو په وار وار په پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې پاکستان ته د کرزي سفر ممکن د وضع د ښه کېدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو جمهور رئیس کرزي وطن ته د ستنېدو پر مهال داسې وښودله چې لا هم د دواړو هېوادونو ترمنځ زیاته بې باوري موجوده ده. جمهور رئیس کرزي د طالبانو لخوا د 12 تنو کاریګرو او دغه راز د افغان او بهرنیو انجینرانو وژنې ته په اشاره سره ویل د بیګنا کاریګرو وژنه خي چې طالبان او د هغوی بهرنی ملاتړي نه غواړي چې افغانستان مخ پر وړاندې لاړ شي. د ورسپونې په باور د جمهور رئیس کرزي مقصد ممکن د بهرنیو ملاتړو څخه پاکستان وي. امریکا چاپ بلی ورسپونې لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې او طالبانو زیات شمیر ملکی او بیګنا کسان په ډله ییز ډول وژلي دي. طالبان دا کسان له حکومت سره د همکارۍ او له بهرانیانو سره د اړیکو په تور وژني. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شخړو او جګړو کې 1319 تنه ملکی افغانان وژل شوي او دا شمیر د 2012 کال په شپږو میاشتو کې 1155 ته رسیدلی و. د ټپیانو په شمیر کې هم د نظر وړ زیاتوالی راغلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د ملکیانو مرګ ژوبلې اندېښنې پیدا کړي چې افغان ځواکونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو د امنیت ساتلو لپاره پوره وسایل او تجهیزات نه لري. د ورځپاڼې په نظر د افغان امنیتي ځواکونو مورال یا معنویت هم قوي نه دي او پوره پوځي زده کړې هم نه دي کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نړیوالو مرستندویو ټولنو په مرسته هڅه کوي چې د یو پروګرام په عملي کولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. په اړه نور حالې د جمیل ظریف په رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ګډون ډیر مهم دی او د دوی د پراخ ګډون لپاره باید له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو له ګډون نه د ملاتړ په هدف یې له ایشا فاونډیشن او د برېټانیا له نړیوالې پراختیایي ادارې سره په ګډه د یو پروګرام عملي کول په پام کې نیولی. دوی وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو له ګډون نه د کورنۍ او بهرنیو ادارو ملاتړ کولی شي چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه مشروعیت لپاره مرسته وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی په انتخاباتو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ.
همزمان با تدابیر کمیسیون مستقل انتخابات
د رای ورکولو د فرهنګ دودولو په حکله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له تیاری سره سم په انتخابات کې د ښځو له ګډون نه چې ورستربل ډیریږي د ملي او نړیوال ادارو مرسته به د راتلونکو انتخاباتو د بریالیتوب په برخه کې مرسته وکړي. د خپل هیواد له ټولو میرمن غواړم څو خپل ملي او تاریخي رسالت درکړي او د خپل رای په کارولو سره خپل راتلونکي تنظیم
خودشان
ایشا فاونډیشن د برېټانیا نړیواله پراختیایي اداره او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هدف یو درې کلنه پروژه پلی کړي. ډاکټر نورستانی وایي چې دغه پروګرام ښځو ته د راتلونکو انتخاباتو د اهمیت په برخه کې معلومات ورکوي. دوی هم درز وایي چې د دې پروګرام یو هدف د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارز لامنیتی ارګانونو غواړي څو د انتخاباتو پر مهال د ښځینه انتخاباتي حوزو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. خو د ښځو د زده کړې د کچې ټیټوالی په هغوی باندې فرهنګي او ټولنیز محدودیتونه امنیتي ستونزې او پر ځان باندې باور نه درلودل په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په برخه کې لوی ستونزې دي. په ورته وخت کې د ایشا فاونډیشن مسؤلین وایي چې غواړي د ښځو لپاره د دې درې کلنې پروژې له لارې د ښځینه کاندیدانو د پوهې سطح لوړه کړي. د دې ادارې مشر مارک سیزن د دې پروژې اهداف داسې بیان کړل.
د دې پروژې هدف دا دی څو ثابت کړي چې ښځې هم کولای سي په انتخابات کې برخه واخلي او دا ښیي چې ښځې هم له نارینه وو سره همغږي دي. تر 2014 او 2015 میلادي کلونو به د ښځینه کاندیدانو شمیره هم ډیره سي.
د راتلونکو انتخاباتو په حق له د ښځو د پوهې او ظرفیتونو د سطحې لوړوالي دغه پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته اته میاشتې وخت پاتې دی. یو شمېر کتونکي وایي که امنیتي ارګانونه د هېواد د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو او نارینهوو ګډون کمرنګه وي. یوه بله ستونزه چې تل یې کتونکي او د مدني ټولنې غړي په حق له اندېښنه څرګندوي په یو شمېر سیمو کې د ځینو پخوانیو او غیر مسؤوله قمندانانو نفوذ دی چې خلک مجبوروي څو د هغوی د خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو چارواکي بیا په هیواد کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په حق لټ څرګندوي او وایي چې هیڅ چاته به په انتخاباتو کې د مداخله اجازه ور نه کړي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل کندیبای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې نن پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر نتیجو خبرې کیږي. داسې ښکاري چې لویدیځ هیوادونه ښایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړې لیک ته انتظار نشي او پر سوریې به برید وکړي. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د سوریې مرکز ته نږدې د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونه خپاره شول، په لویدیځو هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې او په واشنګټن او لندن کې چارواکو وویل دا کار باید بې ځوابه پاتې نه شي. خو بل لور ته د بشار الاسد ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره شي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې د برېټانیا پارلمان نن پر هغې مسودې بحث وکړي چې پکې پر سوریې د برید غوښتنه شوې ده. پر دغې مسودې پرون د برېټانیا، چین، فرانسې، متحده ایالتونه او روسیه استازیو موافقه ونه کړه او امریکا وویل د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د روسیې مخالفت د داسې پریکړه لیک د تصویبېدو مخه نیولې ده. د تېرې چهارشنبې په ورځ د مشته نږدې له ادعا سره سم کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي چې ویل کېږي 1300 کسان یې وژلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ولادیمیر تیتوف وویل تر څو چې د ملګرو ملتو څیړونکي د دې کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل تحقیقات بشپړوي باید صبر وکړو. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون څرګنده کړه چې دا تحقیقات درې ورځې نور وخت هم نیسي. خو په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاندی ماریا هارف خبریالانو ته وویل که د دې وسلو د استعمال امر بشار الاسد مستقیما ورکړی وي یا نه وي ورکړی دی مسؤول دی، ځکه چې د یو پوز مشر د هر هغه پوځي برید مسؤلیت لري چې د پوځیانو ترسره کړی وي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګداسموسن په بروکسل کې د ناټو د استازو غونډې ته پرون وویل چې شواهد داسې ښکاري چې د بشار الاسد رژیم دغه وسلې کارولې دي. لګڼو سرچینو له ترلاسه کړیو اطلاعاتو داسې ښکاري چې د سوری رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤول دی. دا له نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغې وسلې هر راز استعمال د منلو نه دی او بې ځوابه به پاتې نه شي. له مسولو سره باید حساب کتاب وشي. د سوریې ملاتړي هیوادونه لکه ایران اندېښمن دي چې لویدیځ هیوادونه پر سوریې برید ونه کړي. ترکیه چې یو وخت یې د بشار الاسد له رژیم سره نږدې اړیکې لرلې او اوس ورسره مخالفه ده وایي حالات نازک دي او هر څه ممکن دي چې پیښ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل
بو کیمیا سلاحلردن اونجه بوله ایدی شیمدی ایسه تبی دها میتای قز بیر
موش اوس ته خبرداری په حالت کې یو ټول مؤسسه پر خپل احتمالي اقدامات او غور کوي. په داسې سختو حالتونو کې پر ټول امکانات او سناریو غانو بحث کیږي. عادتا هیڅ څوک هم په دې شک نه ویني چې د ترکیه وسلوال ځواکونه په خپل وظیفه چې حکومت ورکوي او پارلمان تاییدوي په بریالیتوب تر سره نکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ټلیفون د سوریې په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د ستونزې ته د سیاسي حل لاره پیدا شي.
د ژوند رنګونه
تاسو مول ځان را تعریف کړئ. نوم مو چې دی او څه کوي؟
زما نوم حبیب دی، دکاندار یم. شید کې
ښه دغه دکان دی چی شي دکان دی؟ زه خو چې ګورم دا د موټرو اشاره هی دی، ډیر شیان هی دی، موټرو سیټونه غو پخونه هی دی. ته نور خپل راته وای.
دا ټول ډیکوریشن دکان دی او سامان ټول د چین ناراضي. چین نه دلته کوم مرکز سره ځي، کوم مرکز به شرکتونه دی غو نه منګ راوړو. د موټرو تلویزیونونه دی، سیټ پخونه دی.
د موټرو تلویزیونونه خبره دی او کنه په موټر کې تلویزیون خ
والا خلک لګی نو شاک ته څوک لګی څوک نه لګی.
نه خو چې موټر کې تلویزیون و لګا نو بیا به ډرایور تلویزیون ته ګوري که لارې ته به ګوري؟
نه خو دا د سده تلویزیون د لپاره ده چې ځکه په پارک کې اچ څه کاری بس هغه تلویزیون چالان کې بیا وخت تیری ګنده د لپاره نه چې ډرایور کې بس تلویزیون چالان کې
یعنی هغه وزګار شي بو کې به ګوري.
هغه وزګار شي بو کې بیا په کار راځي، نور په کار نه راځي. ډرایور کې چې ډرایور و کې خو بیا تلویزیون ته ګوري که ډرایور و کې؟
او کنه خلک به وخت دی
ټکر کې ټکر کې اتمن.
خا دغه تا ډیکوریشن خبر او کړه. ډیکوریشن یعنی موټر خېسته کیږي ور سره کنه ځینې شیان وو. خو اسې خو نور شیان مې هېدی د سټیرینګ کې دې ځینې نور شیان
دا بډی پاسه موږ سره شته د چراغونو دی اشاره دی چامبې دی موټر
الته ډیر دغه لینونه زوړن دي د برقي تارونه غوندي
سجبور ته وایرنګ دی د ماشين وایرنګ دی دغه سامان موږ سره شته پمپر شته چراغونه دي دا تیوانیم شته اصلي جاپانیم شته وره کم شته.
څنګه د کاروبار مو
کاروبار خو مخکې خو اوس ډیر ضعیفه شوی دی.
اوس ولې ضعیفه شوی؟
والا دا 2014 آوازې چې شوی دی بس
دا 2014 نه خلکو سمه بلا جوړه کړې.
کله یې شیم نشته خو بس اسې چټي
ته خپل څه وایې په اړه 2014 کې شوی
دغه په باره کې خو یې شیم نشته خو
اسې خلک په تشویش کې دي.
تشویش کوي چټي
هغه څه وایي وایي رښتیا چې رسېدل وایي دروغ کلی ډنګ کړي مو کنه
نه هیڅ خبره نشته. 2014 خو بس خلکو آوازې چولې دي خلکو زړونه غورځول بس کاروبار
یې تاسو زړه خو نه دی غورځېدلې؟
نه نه
د کاروبار زړه دی غورځېدلې.
کاروبار زړه غورځېدلې دی خو به شي خدای مهربان.
خپل څنګه دی دا کاروبار شروع که اوس څنګه دی ورسره جوړ یې ژوند دی ورسره ښه دی؟
ولا ښه دی. دا تقریبا شپږ کاله کېږي دا ډیکوریشن دکان مو شروع کړی دی. سره خوا کې بډی پاس سم خرڅو خو ښه دی. دا 15 کاله کېږي بس ښه خوشحاله یو.
بس خدای دې همداسې خوشحاله
ژوند دی.